شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې په منځني څپه 12/19 په ټول افغانستان کې خبریږي، تاسو د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان له ځنډېدو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څیړنه سبا پیلېږي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو مشر ګل بادر وایي چې افغانستان ته د خپلو وسلوالو استولې بند کړي او نور به پاکستاني ځواکونو پر ضد عملیات کوي، او د ایران حکومت یو جګپړي مقام نن وویل د سوریه انتخابات به د ولسمشر بشار اسد مشروعیت پیاوړی کړي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څیړنه سبا پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د دې شکایتونو په اړه د څیړنې غونډې بهاله نیوي. د دې کمیسیون وایان نادر محسنین آزادۍ راډیو ته وویل هڅه کېږي چې د شکایتونو څیړنه د روانې جوزا میاشتې تر 22 پورې پای ته ورسیږي.
ما مطابق تقسیم اوقات کې اعلان کردیم کوشش ما برای
ده هغه محل ویش لمخه چې اعلان کړای مو دای هڅه کوو د جوزا تر 22 پورې د شکایتونو په اړه څیړنې بشپړې کړو، او په هغه موده کې چې کمیسیون مخکې اعلان کړای وو دا کار نه شونای دی.
ختم از این موضوع ممکن نیست.
د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات د جمهوریت ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د وری په شپږ سمنیټه وشول. د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د بریالیتوب په صورت کې به افغانستان په یو صدراتي هیواد بدل کړي. ښاغلی احمدزی د انتخاباتي کمپاینونو په لړۍ کې نن په هرات ښار کې د زرګونو کسانو په ګډون په یو غونډه کې د افغانستان د اقتصادي پیاوړي کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د همدار ژمنه وکړه چې د هرات ویجاړې تاریخي ودانۍ به پیاوړغوي. د افغانستان د کوچیانو د قومونو د والیبال فاینل لوبې د پکتیا کوټ ټیم لخوا ده افغان ملي ټیم ته په ماته ورکولو سره پای ته ورسېد. د سیالۍ نن مسپخین په کابل کې تر سره شوې. د لوبو تنظیمونکي وایي په دې لوبو کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوې د کوچانو د بیلابیلو قومونو 22 ټیمونو برخه اخیستې وه. دوی وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکي کې د تورته د نورو سپورتونو سیالۍ هم تنظیم کړي. د لوبو یو تنظیمونکي نور رحمان ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی هدف د ځوانانو هڅول دي.
منګه دغه ټورنمنت بر گزار کړی دا لپاره د تشویق د ځوانانو ځوانان له مخدر نه له دغه یی لګشتینه له دینه توجه وکي ورزشته شاید دا د موږ په نظر باندې د ځوان په آینده کې ختماني.
د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د دې سیالۍ هرکلی کوي، او وایي د دې لوبو غوره لوبغاړي به د والیبال ملي ټیمونو ته د ګاندیدانو په توګه مارې فکری. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یو مشر نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د خپلو جنگیالیو استولې بند کړي، او اوس به په سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر ضد پر عملیاتو تمرکز وکړي. د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د ډلې په هغه خبر پانو کې چې ویشلې دي له حکومت سره د سولې شوی تړون هم فسخ اعلان کړی. پر حکومت تور لګولای چې د شمالي وزیرستان له طالبانو سره د سولې تړونې تر پښو لاندې کړی، او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په بیان کې خلکو ته ویل شوی چې د جون تر لسمه لسیمه اوزی او خوندې ځایونو ته ولاړ شي. په بیان کې خلکو ته خبرداري ورکړی شوی چې د حکومت لخوا جوړ شوی کمپونو ته نه ځي بلکې افغانستان ته دی ولاړ شي. د حافظ ګل بهادر د ډلې بیان همدارس له قومي مشرانو غوښتي چې یادې لسیمه اوزی او یادې له دوی سره یو ځای شي. د اوکراین حکومت نن وویل چې د سولې او نظم د ټینګولو لپاره به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې پلوي بلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو او بخې د نړیوالو څارونکو یو بل ډله نیولې. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر میخایلو کوال نن وویل د روسیې پلوي وسلوال به د خپل هیواد له ختیځ څخه تصفیه کړي. موږ به د تروریزم ضد عملیاتو ته دوام ورکړو څو دا خبره یقیني شي چې زموږ خاوره له تروریستانو څخه پاکه او تصفیه شوې. موږ به د اوکراین د نوي حکومت واکمني بیا هلته ټینګه کړو. کوال زیاته کړه دا عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې حالت بیرته عادي شي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نن وویل د لوهانسک ښار په 100 کیلومتره کې په سیویرودونیسک خارګوټی کې د دې سازمان د څارونکو بل څلور کسیزه ډله هم د بلتون پال لخوا درول شوې. دا سازمان وایي چې له تیر ماښام راهیسې له خپلو دې څارونکو سره تماس هم بند شوی. د سوریې د بشري حقونو یو مدافع ټولنه وایي د سوریې د حکومت لخوا په شمالي ښار حلب کې د بیرلي بمونو د غورځولو او نور هوایي حملو په نتیجه کې سکل نږدې 2000 کسان وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي په دې قربانیانو کې 203 اتیا مېرمنې او له 13 کلو د ټیټ عمر لرونکي 560 کسان شامل دي. دا ټولنه وایي چې دا کسان د جنوري له لومړۍ د مې تر 9 پورې په حلب ښار کې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی او په شاوخوا سیمو کې وژل شوي. لبلخوا د ایران د حکومت یو جګپړې مقام نن وویل د سوریې انتخابات به د ولسمشر بشار اسد مشروعیت پیاوړی کړي. په سوریه کې نسبی ټینګ شوي امنیت ته په اشاره سره د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی یو جګپړې سلاکار علي اکبر ولایتي ایرنا خبري اژانس ته وویل چې دا انتخابات به بېل کومې ستونزې تر سره شي. ګمان کېږي ولسمشر اسد به د دې انتخاباتو چې د رواني جون میاشتې په دریمه په پام کې دي او لوی دیزوالو یو ډرامه بللې سرګند ګټون کوي.
دا سړي رډو خبري مچل اوري. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ابتدایي نتیجو کې تغییر راځي.
حتی مباریس که تغییرات در نتیجه صدایی که اعلان شده خواهد آمد.
در انتخابات شکایتون و در کمیسون در ویان پو وینا به ده هم پا دی خبری مجله که واوری چی در دغو انتخابات و در نتیجه اعلان به لجو زندیشی. لافغانستان با در 2014 کل تر پایه طول امریکای پوزیان چرنگ ووزی او اغیز به در افغانانو پر جوند سوی. په دې خبرونه کې مهمدار اس په افغانستان کې د ایران له احتمالي لاسوهنو خبرو او د پاکستان پر آی اس آی استخباراتي ادارې مو د بشري حقوقو د نړیوالو مؤسسو له فشارونو د دې خبرې مجلې په روسيو کې بیرته افغانستان ته ستنې شو او د کوچانو د والیبال ټیمونو د پایلو به حال درکو.
منګه دغه ټورنمنت باندې گزار کړی دا لپاره د تشویق د ځوانانو له مخدر نه له دغه لګښتنه له دې نه توجه وکي ورزښت.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک میسون وایي سر له سبابا د ولایتي شوراګانو په اړه د ورسېدلو شکایتونو څېړل په علني غونډو کې پیل کړي. د دې کمیسون چارواکي وایي د شکایتونو زیاتوالي ته په پام سره ممکن په وروستیو نتیجو کې څه بدلون راشي او د اعلانېدو نیټه به یې لږ ځنډنی شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او خلکو لخوا نږدې 3000 شکایتونه له دې کمیسون سره ثبت شوي دي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ثبت شوی او پراخو او جدي شکایتونو ته په پام امکان لري چې د ولایتي شوراګانو په وروستیو نتایجو کې د پام وړ بدلون راشي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شکایتونو حجم او زیاتوالي ته په کتو ممکن د نتایجو وروستی اعلان د جوزا له 12 ته وځنډول شي.
با توجه به میزان و ګستردګي شکایت ما
د شکایتونو زیاتوالي او جدیت ته په پام سره زموږ وړاندوینه داده چې د لمړنیو نتایجو په اعلان کې به ضرور بدلون راځي. هغه مهال وی چې موږ اعلان کړی و هڅې مدادي چې د جوزا میاشتې تر 12 پورې د شکایتونو څېړل ورستنه کړو. هغه وخت چې مخکې د کمیسون لخوا اعلان شوه و د دې موضوع ختمېدل ممکن نه ده.
د ښاغلي محسنی په وینا تر اوسه له دې کمیسون سره نږدې 3000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې ډیری یې د کندهار په ولایت پورې اړوند دي. د هغه په وینا په کندهار کې کاندیدانو او خلکو له دې کمیسون سره 355 شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتایجو په اړه د ممکنه بدون خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدانو د لومړنیو نتایجو د اعلان په غبرګون کې اعتراضونه وکړل او دعوی یې کولې چې په لومړنیو نتایجو کې پراخې درغلۍ شوې او د دوی په وینا حق یې تلف شوی دی. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ورسېدلي ټول شکایتونه به په پوره غور او شفافه او بېطرفه توګه وڅېړي او پاکې رایې به له ناپاکو رایې څخه بېلې کړي. د دې کمیسون ویا نادر محسنی له معترضو کاندیدانو نه وغوښتل چې د شکایتونو د څېړلو په علني غونډو کې د ګډون وکړي او په لاس کې له شته دقیقو اسنادونه دې په استفادې سره له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي.
ما هم از اونا میخواهیم که چنانچه اسناد
و موږ له هغه کسانو غواړو چې د خپلو حقونو د طرف کېدو په اړه اسناد او شواهد په لاس کې لري مهرباني دی وکړي. هغه وخت چې د دوی پورې اړوندو شکایتونو ته رسیدګي کیږي حاضر شي چې خپل اسناد او شواهد ثبات ته ورسوي تر څو د هر یو په اړه عادلانه پریکړه وشي.
د ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې په ټولو ولایتونو کې له 2000 څخه زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې 4500 تنه وتوانېدل چې ولایتي شوراګانو ته بریالي شي. په بریالي شویو کسانو کې 9 تنه یې ښځې او پاتې 316 تنه یې نارینه جوړوي. دا چې د ولایتي شوراګانو په اړه د شکایتونو څېړل به د ولایتي شوراګانو په وروستیو پایلو کې څومره بدلون راولي دا به وخت معلومه کړي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شکایتونه زیات شوي، نو د شکایتونو د کمیسون په وینا د دې شکایتونو له څېړنې وروسته به په ابتدایي نتیجو کې بدلون راشي او کله ولایتي انتخاباتو د ولسمشۍ انتخاباتو ته مخه کړو له ولایتي انتخاباتو به د ولسمشۍ انتخاباتو ته مخه کړو. خو په یوې خبرتیا پسې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نن په هرات کې د اشرف غنی احمدزی په ملاتړ یو غونډه جوړه شوې وه. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې په خبرونو کې واورېدل، په دې غونډه کې په زرګونو کسانو د اشرف غنی احمدزی په ملاتړ شعارونه ورکړل او د هغه ملاتړ یې وکړ. بل لور ته په کابل کې د عبدالله عبدالله په ملاتړ د سترانو یو قومي مشر غونډه جوړه کړې وه او د عبدالله عبدالله ملاتړ یې وکړ. په دې غونډه کې ګلاغا شیرزی چې د عبدالله عبدالله ملاتړ یې کړی دی په اشرف غنی احمدزی انتقادونه وکړل. دغه انتقادونه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د اشرف غنی احمدزی د کمپاین له یو مسؤل سره شریک کړی دی. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د جمعې په ورځ د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشر او د قومونو په چارو کې سلاکار وزیر امان الله خان زدران د اصلاحاتو او همپالنې لټین څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ښاغلی زدران له عبدالله عبدالله وغوښتل د بریالیتوب په صورت کې دی داسې حکومت رامنځته کړي چې ټول قومونه پکې برخه ولري. د جمهوری ریاست د دوهم دور کاندید عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم سره د زدرانو د قوم د یو ځای کېدو په غونډه کې ژمنه وکړه که ولسمشر شي ملي حکومت به جوړوي.
موږ ټول امیدوار یو انشاءالله چې د دغه راتلونکي انتخابات په نتیجه په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې په هغه کې ټول افغانان خپل هندارې وګوري او د ملي وحدت تمثیل پکې وشي. تبعیض پکې نه وي، خپ پکې نه وي، تفرقه بگینی، نفاق بگینی، عدالت بگی.
بلخوا د جمهوری ریاست د لومړي دور کاندید ګلاغا شیرجی چې له عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړی د جمهوری ریاست د دوهم دور پر کاندید اشرف غنی احمدزی باندې سخت انتقادونه وکړل. ښاغلی شیرجی اشرف غنی احمدزی ته په خطاب کې وویل کچیرې د پخوانیو څرګندونو په اړه بخښنه ونه غواړي نو څرنوالي ته به یې معرفي کړي.
مګر د غلط خبرو حق نه لري، د باید شخصیتونو د وجودو په خاطر خپل ځان قدرت ته رسول باید ونه کړي. دی باید عجیبانه خبرې وکړي، دی باید د پاچاهانو خبرې وکړي، د پوهانو خبرې وکړي. دی وایي چې ګلاغا شیرجی ما سره ځای نسو، زه چې وزیر مالیه هم دی سندې خرشم په کندهار کې هغه ما اوربند کړي. و د دې باید دی بخښ وغواړي که نه دی سرمالۍ ته معرفي کوم خو په آینده کې دا رقم خبرې نه کړي.
د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړی عباس نویان وایي هغه وخت چې ګلاغا شیرزی په ننګرهار کې والی وو نو د بیا رغونې په نوم یې صندوق ایښی و او له خلکو به یې پیسې راټولولې چې دا کار غیر قانوني و. ښاغلی نویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل غیر قانوني کار باید وغندل شي او ډاکټر صاحب حاضر نه دی چې له شیرزی څخه معذرت وغواړي.
زه فکر نه کوم هغه وخت چې څوک حقیقت ووایي او وروسته مجبور شي چې له حقیقت ویلو څخه معذرت وغواړي. هغه څه چې ښاغلی اشرف غنی احمدزی ویلي او هغه حاضر نه دی چې معذرت وغواړي.
د اشرف غنی احمدزی د ټیم غړي وایي دوی حاضر دي چې دغه څرګندونې له ښاغلي شیرزی سره په څرنوالۍ کې سپینې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ د جوزا په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 20 نیټې به دوام وکړي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او ازادي رادیو د انټرنیټ ته لاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو پلان څنګه او پر کوم اساس برابر شوی دی او د وتلو اغیز به د افغانانو پر ژوند څه وي؟ د امریکا ولسمشر د سیشن به پروس اعلان وکړ چې 9800 پوځیان به د راتلونکو دوه کلونو په مخه په افغانستان کې وي او بیا به دغه سرتیری هم له افغانستان وباسي. البته د ولسمشر اوباما د اعلان مخې د دغه 9800 سرتیرو نیمایي به بیا د 2015 کال تر پای وځي او نور برخه به بیا بل کال تل افغانستان بهر کیږي. د واشنگتن پوسټ د ورسپانې په استناد جانخه علي کوزای راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د مشورې او مرستې په ماموریت بدل شوی، افغان پوځ او پولیس د شمیر او توان په لحاظ زیات غښتلي شوي. افغان ځواکونو په 2013 کال کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو پر ضد په یوازې ځان یعنی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته عملیات ترسره کړل. واشنگتن پوسټ لیکي افغان ځواکونه د لوجستیک او وسلو په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د موټرو او وسایطو د ترمیم او د برقي جنریټرونو د فعال ساتلو په برخه کې هم ستونزې لري. افغان هوایی ځواک بیا له ډیرو زیاتو ستونزو سره یعنی د عصري وسایلو په خاص ډول الوتکو د نشتوالي له امله ماته او ګډ پاته شوی. افغان او امریکایي چارواکي دا پوښتنه کوي کله چې د 1914 کال په پای کې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، آیا افغان امنیتي ځواکونه به د بهرنیانو له مرستو پرته په ځان متکي وي؟ دومره مسله چې واشنگتن پوسټ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره اړوند بولي، هغه د افغانستان اقتصاد ده چې د بهرنیو مرستو په بندیدو سره به په کوم حالت کې وي. افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په کال کې 6.5 میلیارد ډالر لګښت لري او دا پیسې تر ډیره حده امریکا ورکوي. د امریکا کانګرس افغانستان ته د سږ کال پراختیایي پروژو بودجه په 100 کې نیمایي راکمه کړه. حتی ځینې افغان چارواکي هم دا اوس اندېښمن دي چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره به افغان حکومت په څو راتلونکو میاشتو کې ونشي کړی چې د خپلو مامورینو معاشونه ورکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د تحلیل په درېمه برخه کې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو په نسبت په خپله حکومت د بې ثباتۍ ستر عامل ګرځېدلی. دا په دې معنا چې په حکومت کې د سیاسي ډلو ترمنځ قومي، نژادي او ژبني توپیرونه او مخالفتونه زیات شوي دي. که په افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته نه شي، نو حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او شخړې به په هیواد کې زیاتې شي. د تحلیل په پنځمه برخه کې په تیرو 14 کالو کې په افغانستان کې پرمختګونو او لاسته راوړنو ته اشاره شوې او لیکي چې دا ټول د امریکا له برکت دي. دا مهال مهمه پوښتنه مطرح ده چې آیا دا لاسته راوړنې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته وساتلی شي؟ د ورسپانې په باور دا چې د افغانستان راتلونکي تر ډیره حده نامعلومه ده، له خلکو څخه په دې هیواد کې لاسته راوړنې په اسانۍ سره له یاده وځي. له 2.5 میلیونو زیاتې نجونې دا مهال په زده کړو بوختې دي. په هیواد کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد دي او له 6 میلیونو زیاتو رای ورکوونکو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې رای ورکړي. په میلیونونو افغانان موبایل ټلیفونونه لري او یو نسل له انټرنیټ سره رالویږي. دا سمه ده چې دا ټول د متحده ایالاتو له برکت دي. خو د 2014 کال په پای کې یعنی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته که چیرې افغانستان یو ځل بیا په شخړو کې راګیر شي، نو دا هر څه به په اوبو لاهو شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
پا همدخ و منزنی چپو 212 ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تورو بجو پوری اوریدل شي. البته په همدغه چپو د امریکا شغ رادیو هم خبرونه کوي. په بامیان کې ځینې کسان وایي چې ایران د پرمختګ د پروژو په نوم د خپل سیاسي نفوذ خپرولو په لټه کې دی. ایران د بامیان په مرکز کې د امام خمینی په نامه روغتون جوړوي. خلک وایي ایران د سهیم رسود پر نوم غواړي په دې ولایت کې د ایران کلتور خپور کړي. جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
د دې روغتون امار له تیرو دریو کلونو را په دې خوا ځنډېدلې دي. یوه وجه یې دا ده چې د بامیان والي حبیبه سرابي له خوا له دې کار سره مخالفت ښودل سوی و، خو اوس د افغانستان د روغتیا وزارت او په کابل کې د ایران د سفارت ترمنځ د موافقې وروسته به د دې روغتون د جوړېدلو کار ډېر ژر پیل سي. په دې هکله کارپو خیرالله حمیدی وایي ایران په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت او د سیمې له خلکو سره د ستاینې وړ مرستې نه دي کړې. ده زیاته کړه
عملکرد جمهوري اسلامي ایران تر گذشته و
پا
په تیرو څو کلونو کې د ایران اسلامي جمهوریت کړنې د افغانانو لپاره په زړه پورې نه وي. په دې خاطر د مرکزي سیمو خلک له ایران ښې خاطرې نه لري. اوس به هم وخت ثابتوي چې دوی څه کوي، خو په عین حال کې دوی ډېره هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري.
ویل کیږي چې پر ایران د بامیان د خلکو بې اعتمادي دغه هیواد تر اوسه دې ته پرې نه شوی چې په بامیان کې خپله کونسلګری جوړه کړي. درې کاله مخکې ایران د خانۍ فرهنګ په نامه د یوې ادارې لخوا د بامیان په پوهنتون کې خپل فعالیتونه پیل کړل. وروسته د دې پوهنتون د محصلینو د مخالفت له وجې دغه دفتر وتړل شو. د دې پوهنتون د استادانو څخه یو امیر شریف وایي له ایرانه د افغانستان او پاکستان د خلکو غوښتنه دا ده چې د بشر دوستۍ د پروژې تر نامه لاندې دي نور فعالیتونه نه پدې کوي.
مسئله دولت افغانستان
د افغانستان د حکومت او د بامیان د خلکو غوښتنه ده د کومو کارونو ژمنې او توافقونه چې دوی زموږ سره کړی و هغه کارونه دي په شو توګه تر سره کړی.
خو په بامیان کې د روغتیا ریاست مسؤلین وایي د ایران سفارت د روغتیا وزارت ته ویلي دي چې دا هیواد به د دې روغتون له جوړېدو وروسته تر 500 کلونو پورې په دغه ځای کې روغتیایي مرستې وکړي. له همدې وجې د دې روغتون د جوړېدو کارونه ځنډیدلي وو. په بامیان کې د روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر ریحانه حیدری په دې حق له ازادي رادیو ته وویل د دې روغتون د جوړېدو وروسته به تر 15 کاله پورې ایرانیان روغتیایي خدمات ترسره کوي او له هغه وروسته به زموږ خپل خلک د روغتون د پرمخ وړلو کاري ظرفیت ومومي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو معتبرو مؤسسو چې د ژورنالیستانو له حقونو څخه د دفاع او ساتنې په برخو کې فعالیت کوي د پاکستان سرتیاسم ته په یو سرخلاص لیک کې په دې هیواد کې پر ژورنالیستانو د حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI د محاکمې غوښتنه یې کړې ده. له 2008 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې ګڼ شمېر خبریالان او ژورنالیستان وژل شوي دي او په ډېرو مواردو کې ادعا شوې چې ISI په دې قتلونو کې لاس لري. د مسلې تفصیل د جانقه علي کوزي پورا پور کې.
درې کاله وړاندې پاکستاني ژورنالیست سلیم شهزاد په اسلام آباد کې خپل کور ته نږدې وتښتول شو او مړی څو ورځې وروسته په داسې حال کې چې د شکنجو نښې په کې ښکارېدې وموندل شو. د سلیم شهزاد د قتل د دریمې کلیجې په درشل کې د بخښنې نړیوال سازمان د ژورنالیستانو د ساتنې مؤسسې د امریکا فریډم هاوس د برېټانیا آرټیکل 19 د بشري حقونو د څارنې کمیسون انټرنیشنل نیوز سیفټي انسټیټیوټ انټر نیوز د پاکستان د مطبوعاتو د حفاظت ائتلاف د بې سرحده خبریالانو اتحادی او د قلم نړیوالې ټولنې رئیسانو په ګډه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې لیکلي چې د مارچ میاشتې هغه ژمنې باید عملي کړي چې ویلي وو د هغو کسانو او ډلو د مجازاتو معافیت بل منځ وړي چې خبریالانو ته ګواښونه کوي، تختوي، حملې پرې کوي او یې وژني. د بخښنې نړیوال سازمان او د نورو معتبرو سازمانونو او ارګانونو په دې ګډ لیک کې د غرض ویل شوی چې د دې بنسټونو د نړیوالو تجربو پر اساس پاکستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی او په لسګونو ژورنالیستان په دې هیواد کې د خپل کار له امله وژل شوي دي. له 2008 کال راهیسې په پاکستان کې څلور دېرش تنه ژورنالیستان وژل شوي او په ځینو مواردو کې ادعا شوي چې ISI په دې قتلونو کې لاس لري. په لیک کې نواز شریف ته لیکل شوي د 2013 کال جون میاشتې راهیسې، یعنې له کله چې تاسې واک ترلاسه کړی، لږ تر لږه اته تنه ژورنالیستان په پاکستان کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د ژورنالیستانو د حقونو د دفاع او ساتنې د نورو معتبرو ارګانونو او سازمانونو په دغه ګډ لیک کې له نواز شریف څخه غوښتل شوي چې د ستونزې د حل په مقصد باید هغه اغیزناک اقدامات وکړي چې په لیک کې یادونه شوې ده. دوی ټینګار کړی چې د سلیم شهزاد د تښتونې او قتل په اړه دې نوې څېړنه پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نهو ارګانونو او مؤسسو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د هغو ادعاو په اړه دې هم جدي څېړنه وکړي چې وایي ISI د ژورنالیستانو په قتلونو کې لاس لري. تیره میاشت پیژندل شوی پاکستاني ژورنالیست حمید میر په کراچۍ ښار کې له یوې مرګونې حملې څخه بد شو. میر هم د حملې پړه د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI اچولې ده. د بشری حقونو سازمانونه وای په پا پاکستان کې ژورنالیستانو او خبریالانو ته ګواښونه دوام لري او د جنگ نشراتي ادارې د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي هر ورځ ورته د ټلیفون لارې ګواښونه کیږي او کارکونکي نشي کولای په علني ډول ځانونه د جیو ټلویزیون یا جنگ خبرونه کارکونکي معرفي کړي.
خبری مجله اوري
مخکې تر دې چې په دې خبري مجله کې په کابل کې د کوچیانو والیبال ته مخه کړو، د اوکراین په اړه مطلب لرو. د اوکراین حکومت نن وویل د هیواد په ختیځ کې د سولې د یاد کولو په مقصد به عملیاتو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو بله ډله هم وسله والو نیولې ده. د اوکراین د حالاتو په اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د اوکراین سرپرست دفاع وزیر میخایلوف کووال د جمعې پر ورځ وویل ځواکونو د اوکراین د ختیځ ځینې سیمې په بشپړ ډول له روس پلوه بلتون غوښتونکو پاکې کړې دي.
موږ
باید د تروریزم ضد عملیاتو ته دوام ورکړو او ډاډ به حاصل کړو هغه سیمې چې له بلتون غوښتونکو پاکې شوي امن دي. موږ به د اوکراین نوی حکومت بیرته په دغو سیمو کې واکمن
کړو.
د اوکراین سرپرست دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې په مرکز کیف کې وګړه چې بلتون غوښتونکو په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو یو هلیکوپټر راوغورځاوه. د یو جنرال په ګډون یې 14 کسان پکې ووژل. کوال په مقرر ډول پر روسیې تور ولګاوه چې د اوکراین په ختیځ کې خاص عملیات ترسره کوي. ده وویل اوکراینی ځواکونه به له روسیې سره د پولې په اوږدو کې پوځي عملیاتو ته تر هغې دوام ورکړي چې د سیمې د خلکو ژوند عادي حالت ته راوګرځي او سوله پکې ټینګه شي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وویل د دوی څلور نړیوال څارونکي او یو اوکراینی ترجمان د پنځشنبه په ماښام د لوهانسک ښار د شمال په 100 کیلومتره کې په سیفرودینیتسک خارګوډي کې وسلوالو درولي ول او تر اوسه څرک نه دی لګیدلی. دا سازمان وایي د دې مخکې د دوی د څارونکو بله ډله هم د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوې وه او د می په 6 درک معلوم شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په څلور کسیزه ډله کې چې د پنځشنبه په ماښام لا درکه شول د ډنمارک، ترکیې، سویس او استونیا اتباع شامل دي. د یاغیانو یو مشر د پنځشنبه پر ورځ تایید کړه چې څلور تنه څارونکي له دوی سره دي. وسلوالو ژورنالیستانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د څارونکو مسله وڅېړي او وروسته به هغوی خوشې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا څارونکي له هغه وخت راهیسه په اوکراین کې دي چې په ختیځ کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شول. له بلې خوا په دونسک ښار کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو یوې ډلې بله ډله بې وسلې کړې او له حکومتي ودانۍ څخه یې ایستلې ده. د دونسک حکومتي ودانۍ د بلتون غوښتونکو مرکز دی. لویدیځې خبری رسنۍ وایي د اونۍ په پای کې له چشنیا او قفقاز له نورو سیمو څخه وسلوال د اوکراین ختیځ ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره د پنځشنبه پر ورځ خبرو کې اوکراین ته د بهرنیو وسلوالو په تلو خواشینی څرګنده کړه، په خاص ډول د چیچنیي وسلوالو په اړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کوچانو د والیبال سیالیو فاینل لوبي نن په کابل کې ترسره شوه. دا لوبي له تیرو دریو نیو راهیسې روان وي او په کې د کوچانو د بیلابیلو قومونو دروش ټیمونو برخه اخیستې وه. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د کوچیانو د والیبال ټیمونو فاینل سیالۍ چې د جمعې ورځې تر ماسپښین پورې روانې وې، د پکتیاکو ټیم لخوا افغان ملي ټیم ته په ماته ورکولو سره پای ته ورسېدلې. په دغو سیالیو کې د پکتیاکو ټیم د دریو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د 22 ټیمونو ترمنځ د سیالیو اتلولي خپله کړه. د دې لوبو جوړونکي نور رحمان ترخیل د جمعې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له لوبو څخه یې هدف د کوچیانو ورزشکارانو خروزل او د افغانستان د ملي المپیک کمیټې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کول دي.
منګه دغه ټورنمنت بر گزار کړی دا لپاره د تشویق د ځوانانو له مخدر نه له دغه لګښتی نه له دې نه توجه وکړي ورزش ته. شاید دا د موږ په نظر باندې د ځوان په آینده کې ختمانی.
ښاغلی ترخیل زیاته کړه له دې وروسته به هڅه وشي چې د افغانستان د المپیک ملي کمیټې تر چتر لاندې په بیلابیلو برخو کې د نورو لوبو ټورنمنټونه هم جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي یاد سیالي د ورزش د بډاینې او تقوی لپاره ګټورې بولي. د دې فدراسیون رئیس ډاکټر یونس په پلزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ورزشکارانو د تقوی ترڅنګ به د دې لوبو غوره لوبغاړي به د ځوانانو او تنکې ځوانانو ملي ټیمونو ته جذب کړي.
در قدم اول خو کپاو جوایز او طایف راکړي.
په لومړي سر کې هغه جوایز او ډالۍ چې زموږ لخوا تیار شوی هغه ته به یې وویشو. کچېرې مو کومې خې څېرې ورکې معلومې کړې، د ځوانانو او تنکې ځوانانو ملي ټیمونو ته به یې د کاندید په توګه معرفي کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو برخو کې د افغان ورزشکارانو د لاسته راوړنو په ترڅ کې د افغانستان د والیبال ملي ټیم د تاجکستان ټیم ته ماته ورکړه. دغه ټورنمنټ چې په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په کوربتوب جوړ شوی و، په درې پرله پسې سیالیو کې د والیبال افغان ملي ټیم تاجکستاني ټیم ته ماته ورکړه.
د کوچیانو د والیبال د لوبو د راپور سره د خبری مجله سرته رسیږي. بل خبری مجله سید سمی عباس تاسو ته وړاندې